کړی. نو تاسو ازادي راډیو ته غوږونی سي او په دې اړه باندې مکمل جزئیات تاسو ته خبره کو. په همدې سره د ازادي راډیو د دغه پروګرام پای برخه ته رسیږو. په لامو سپارم خو د ازادي راډیوي مجله مه هیروي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د رادیویی مجله په دې غنا کې به د سندرغاړي عبد الله مقوری د ژوند او هنر په اړه راپور واوري چې تیر اونۍ وفات شو.
زن قدم کی می مخوالا وی قبلتا مخامخ می کی دخل محبوبتا.
ځوان سندرغاړی حیات افغان د خپل هنري کارونو په اړه راته کیږي او زمزمي هم راته کوي.
دمر په قبر قبر مزا په زوال بواوړې ستا د قدم لاندې مې زړه د په بال بواوړې.
مشهور کلم لیکونکی شهرت ننګیال راته وایي چې کلم باید څنګه ولیکل شي.
کلم یو ډول تفسیره ده، خو د تفسیرې ژبه بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان مشهور سندرغاړی عبدالله مقری تیر یک شنبه د غبرګولي میاشتې په 13 نیټه د کابل په یو روغتون کې وفات شو. عبدالله مقری چې په 1302 هجري لمریز کال کې د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی و او زده کړې د خپلې سیمې په یوې مدرسې کې کړې وې. له هغه وروسته یې سندرې ویل پیل کړل چې نور سندرغاړي حاضر نه شول، د شعرونه له موسیقۍ سره ووایي. ګڼو افغان چارواکو، سیاستوالو او فرهنګیانو د عبدالله مقری په مړینه خواشیني څرګنده کړې او ارګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکي چې عبدالله مقری په هنري سندریز او خواږه انداز خلک د وطن آبادۍ، یووالي او سوله ییز ژوند ته وهڅول. له ژوند، وطن او هنر سره مینه او د وطن پالنې عالي روحیه او پیغامونه یې د افغانستان تر هرې سیمې، کور او خپلو مینهوالو ورسول، چې مړینه یې د افغاني هنر او موسیقۍ لپاره لویه ضایعه ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د فرهنګي او تاریخي سیمو په اړه اندېښمن دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په وروستیو کې په ځینو تاریخي او فرهنګي سیمو کې وسلوال مېشت شوي چې د دې سیمو د تخریب اندېښنې هم ډېرې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي په هیواد کې له 500 زیاتې ملموسې تاریخي آبدې شته چې له جملې 300 رغول شوي، خو دوی اندېښمن دي چې په دې وروستیو کې د جګړو په شدت سره بیا زیانمنې نه شي. ښاغلي زهیر له خلکو وغوښتل چې د ملي ارزښتونو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د فرهنګي او تاریخي آثارو ساتنې ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یو شمېر محلي سندرغاړو او هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د دې سندرغاړو په ویاړ جوړې شوې غونډه کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د افغان فلم او هنر چارو مدیر محمد شاه مجرو له هنرمندانو مننه وکړه چې د محلي او سوچه افغاني موسیقۍ په ژوندي ساتلو کې هلې ځلې کړې دي. په غونډه کې د ننګرهار شپږ محلي هنرمندانو ته د ستاینلیکونو له ورکولو وروسته د سندرغاړو سندرې هم وویلې.
د وطن د اوچت غر په سر می خاخ کړه، د وطن د اوچت غر په سر می خاخ کړه، مخ می سم کړی د شیرین آشنا کوڅه ته، مخامخ می کېږدي خپلې محبوبې ته.
په افغانستان کې ورستۍ څو اونۍ د فرهنګیانو او هنرمندانو لپاره د ویر اونۍ وې. تېره اونۍ مشهور سندرغاړي عبدالله مقری هم د ژوند پور پرې کړ. هغه وخت چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی و، خلک له خپل کور او کلي ټپراول او د ښه ژوند څرک په دوربین کې نه ښکارېده. عبدالله مقری او څو نور هنرمندانو چې د خلکو پام به یې غلطاوه او هماغه وخت یې د جګړې پر ضد او د سولې او یووالي لپاره یې سندرې ویلې. په یو راپور کې مو د عبدالله مقوری ژوند او هنري کارونو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد د حماسي شاعر لیکوال او سندرغاړي عبدالله مقوری غږ دی. عبدالله مقوری د مولوي عبدالوهاب زوی د 1323 هجري لمریز کال د غوي میاشتې په 28مه نیټه د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ په کوچال کلي کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په دیني برخه کې د خپلې سیمې اړوند په مدرسه کې ترسره او وروسته بیا د منځنیو زده کړو په موخه کندهار ته لاړ. دا منځنیو زده کړو تر بشپړولو وروسته په کابل کې په اطلاعات او کلتور وزارت کې رسمي دنده پیل کړه. عبدالله مقوری د هغې لیونۍ مینې له وجې چې له خپل هیواد او خلکو سره یې لرله دا رسمي دندې تر څنګ حماسي شعرونه هم لیکل. دا چې د هغه شعرونه حماسي وو او په شعرونو کې د وخت ناخوالې د خلکو او هیواد درد او ویر بیان سوی وو، نو د وخت سیاسي حالات او ناخوالو له وجې هیڅ یو سندرغاړی دې ته حاضر نه سو چې د هغه شعرونه د سندرو په بڼه ووایي. نو اړ سو تر څو خپل حماسي شعرونه او ترانې د شي اغیزې په پار په خپل غږ سندرې سکړي. عبدالله مقوری په لومړي ځل د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې د سندرو په بڼه د خپلو لیکل سوو شعرونو صف پیل کړ او تر دې دمه یې په سوونو غږیزې او ویډیویي سندرې ثبت سوې دي. په هیواد کې د اویایمې لسیزې کورنیو جګړو د نورو افغانانو په رنګ مقوری هم کډوالۍ ته مجبور کړ چې لومړی کوزي پښتونخوا او بیا متحده عرب اماراتو ته وکوچېد. د کډوالۍ په وخت کې شاوخوا یو سلو شل کیسټونه ثبت کړل چې د خپلې هیوادنۍ مینې تنده به یې ورباندې ماتوله.
وی افغانستان پا دیدن کوسی مرما،
عبدالله مقوری د ژوند، هیواد او افغان ولس ناخوالې، د کډوالۍ ژوند او نورې ترخې شېبې د شعر په ژبه او خپلو سندرو کې ویلې او هغه یې د خپل دردمن زړه د دردونو کمولو او د ملت راویښولو او یووالي یوه وسیله ګڼله. د دې تر څنګ نوموړي په خپلو سندرو کې د افغانانو د ویښولو او خوځښت په پار داسې چیغې زمزمه کړې چې کولی سي د هغو لپاره یو لوری وټاکي چې تقریبا نیمه پیړۍ یې دوام وکړ. خو دا و چې د تېرې غبرګولي میاشتې په 13مه نیټه یې د کابل په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله د 28 کلنۍ په عمر سا ورکړه. خدای بخښلی عبدالله مقوری څه باندې یوه اونۍ د کورونا ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر و. له عبدالله مقوری څخه یې هیواد ته له فرهنګي او معنوي میراث پرته دوه لوڼې او 15 زامن پاته دي چې یو زوی یې میرخان مقوری د موسیقۍ په ډګر کې د خپل پلار د پاتې ارمانونو د پوره کولو لپاره کار کوي. خو د سندرو مینوال یې اوس په شیرین غږ او خوږو سندرو پسې ارمان کوي. تقریبا 90 کلن حاجي فضل محمد د غزنی اندړو ولسوالۍ د نانی کلي اوسیدونکی دی. دای همدا شیبه د عبدالله مقوری له مرګه خبر سو. فضل محمد عبدالله مقوری به جوړی سندرغاړی یاد کړه او وی ویل هغه یوازینی سندرغاړی و چې په خپلو سندریزو شعرونو یې خلکو ته پوهه ورکوله. ډیری وخت مې یې سندرې اورېدې، ډیر زیات مې خوښ و. کشکې له مرګه مو وای خبر سوی.
متاسفانه چې اوس خبر شو د عبدالله مقوری له چیشه څخه د خو ډېر د افغانستان چې هر سړی یار هنرمند استاد هر څوک سي وي دا یو لوی ضایع ده د وطن دپاره. دا خدمتونه یې کړي دي خلکو ته خوشحالي و په محفل کې حقیقي شعرونه یې ویلي دي او د وطن بچی و د وطن خدمت کړی ده.
عبدالله مقوری یو ولسی او حماسي شاعر او سندرغاړی و، نو ځکه یې په ولس کې زیات محبوبیت درلود. 30 کلن میرویس د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی او دا وخت د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې هوټل لري. هغه اوس هم د عبدالله مقوری سندره چالانه کړې ده. میرویس وایي عبدالله مقوری هغه سندرغاړی دی چې زیاته مینه ورسره لري او مرګ یې لویه ضایع ده.
الله عبدالله مقوری خو د وطن مبارک اول تر اخره سندرې ویلي او شاعر د وطن مبارک ښه خندنه کړې دي او ټولو وطنوالو سره مینه لري. زخپل ډیر مین اور سره لرم اور مشه د سندری اور مر او کور کې په دکان کې مشه چیر ناس او چیر تنایو بس د سندری مزه مشه او خاور دی وطن سرمایه ولا خپل مخره غټه ظاهر دی وطن لپاره کنه
سپنجره یا جی عبدالرحمن متمدی د غزنی مرکز الوند سپندې کلی اوسیدون کایدای شاغلی متمدی عبدالله مکرای د خپل وخت تر ټولو ښه سندرغاړه یادوي او وایي سندرو او د سندرو شعرونه یې پیغام درلود چې له دې عمله یې دغه سندرغاړه زیات خوښ وو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته ونازوي چې نوم یې تل پاتې سي
دا خو زموږ په ځوانۍ کې هنرمند وو زما د وزارت اطلاعات کلتور نه دا خواهش ده چې دغسې هنرمندانو په یاد باندې یو څه وکړي او د ده کوم آثار که پاتې وي هغه په ژوندي وساتي داسې خلق خو قابل د دې دی چې دایم باید د دوی هغه یاد وساتل شي
لیکوال ممثل او یون لیکونکی مزمل هوتک بیا عبدالله مکرای د هیواد د ټولو قشرونو لپاره یو وړ سندرغاړه یادوي هغه وایي عبدالله مکوری په خپلو سندرو پر خلکو د بیدارۍ غږ کاوه
د هیواد نامتو سندرغاړی عبدالله مکرای هغه هنرمند و چې په خپل غرني غږ او رسا غږ باندې تل افغانان د غفلت له درانه خوبه راویښ کړي او بیدار کړي دي
لیکوال او خبریال عبدالمجید جلانبی عبدالله مقری یو زړور شاعر او هنرمند یادوي شاغلی جلاند وایي مقری تل د شعر او موسیقي په خوږه او هنري ژبه حقایق بیان کړي وو
عبدالله مقری یوازینی افغان هنرمند و چې تیر څلوېښت کلونو ناخوالو ته یې د هنر ژبه ورکړله هغه ترخه واقعیتونه هغه دردونه چې انسان ورسره لاس و ګرېوان و هغه یې بیان کړل هغه نه سیاسي لیډران پرېښودل نه یې ستور د نیلۍ پرېښود نه یې خوار د سړۍ پرېښود هر واقعیت یې په ډېر کړو سره بیان کړل ټول یې نقد کړل
ترکی بدمانی اشنا ستا پنوری رستی دیدن تمی اشنا راتا چی پاتا نشی خواما خراشا
حیات افغان هغه سندرغاړی دی چې له ماشومتوب څخه یې غږ د موسیقي له پردو سره یو ځای شوی په دې خپرونه کې حیات افغان له ماشومتوبه تر اوسه د خپل هنري سفر په اړه معلومات راکوي حیات افغان دا پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلی دی وایي په ښوونځي کې ترانې ویلې چې همداسې په دیپله د موسیقۍ تر بڼه راورسېد دا په یولس کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسیټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډېر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته زه لاړم هغلته مې کیسټ وکړلې ما یو کیسټ و چې د رباب منګی په نوم باندې و نو اولنی نوم چې ما ته همغې کیسټې کې کېښو حیات ماشوم محمد حیات نوم مې و مخکې او بیا یې حیات ماشوم کړلو نو هغه ټایم کې زه ماشوم وم رښتیا سره په ما باندې به دا نوم بس نه لګېدل نو کله چې ځوان شوم ځان ته مې تخلص انتخاب کړو حیات افغان
هغه وخت چې لومړنۍ سندره وویله څو کلن به وي
یولس کلن وم چې ما اول کیسټ وکړله
د هغه وخت هغه سندری دی په یاد دی
او ولی نه دا هغه وخت سندری ما په یاد دی تر اوسه پورې چې دا سندره اولنې مارکیټ ته راوتلې وه دا حکیم جان پر یادی شعر و چې ما کیسټ کې کړو ما محمد امین په شریکه هغه داسې و چې
مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته او مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته دمر په خبر خبر مزا په زوال به واوړې دمر په خبر خبر مزا په زوال به واوړې ستاد قدم لاندې مې زړه د په بال به واوړې دمر په خبر خبر مزا په زوال به واوړې دمر په خبر خبر مزا په زوال به واوړې ستاد قدم لاندې مې
ډیرو مینوالو غوښتنه وکړې وه چې ټپې دې ویلي دي، غزلې دې ویلي دي، باید ته ټپیزې ووایې. نو ما مخکې یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپیز ویلې وې، داسې و چې هغه مې لکه لسم کې سټو د اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړې وې. دا ټپیز د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کې د مسافرې شپې سلوه کوي. نو کمپوز ما په خپل ورته جوړ کړی و، زه به تاسو ته په طرز باندې ووایم.
زچ مینم ډیر خو دچا بزان دچا بزړو لبلتان نه خبر نه و، ز په قسمت دمر سپرو موې هغه دبل شو ز یواز پات شما.
سندر خو ما بیخی زیات ویل دی همای جان لکه ما کی چما تو چې ول کلا نه کی ما مخ وکړه ډیر زیات کی سټ می و. خو کومي سندر چې ما ته ډیر شهرت را کو د کبیر ریحان شعر ده، او دا سندر وسط دا زمزمه هم کم.
الله ما زرا نا حسن چیزړه در په سیوا چوم، ما زرا نا حسن چیزړه در په سیوا چوم، لپه لپه وینه پخل در پسے واچوم، مزرانا حسین چزڑ در پسے واچوم، مزرانا حسین چزڑ در پسے واچوم، لپی لپی وین ب پخل در پسے واچوم، لپی لپی وین ب پخل در پسے واچوم، ال مزرانا حسین چزڑ در پسے واچوم، لپی لپی وین ب پخل در پسے
د ځوانو افغان سندرغاړو یو ستونزه دا ده چې یوه ځانګړې اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي. حیات افغان د سندرغاړو له پخوانۍ اتحادیې هم ګیلمن دی چې دوی ته یې کار نه دی کړی.
زمونږ دپاره بېخي کار نه ده شوی، لکه نه اتحادیه لرو. یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارډونه جوړ کړي وو، نو بېخي کار نه کولو. دې ته راورسېدله چې بېخي اوس ورکه ده، مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چېرته ده.
ولې توجه نشته؟ او که هغه د پخوا په اړه راته ووایي چې مثال تاسو کار ته مخېستی وو ورتلی، نو څه یې کول؟
هو، مخکې به لکه مونږ ورتللو هغه هلته مونږ نه به د میاشتې یا دېرش افغانۍ یا پنځوس افغانۍ اخیستلې، بیا به چې مونږ پروګرام تتللو نو هغه پروګرام والا نه به داسې څه ثبوت اخیستلو یا به زمين را کول مونږ ته، بیا مونږ پروګرام تتللو نو د دې د وجه مونږ غل ته بیا پنځوس روپۍ ورکولې.
تا چې زیرا کلو شکار می پیدا کړې دې، تا چې زیرا کلو شکار می پیدا کړې دې، تا چې زیرا کلو شکار می پیدا کړې دې، تاچی زیر راکھ لو چھکار میں پیدا کرے دیں، پاسے بو پوشے دتا نار در پوسی واچھوں، پاسے بو پوشے دتا نار در پوسی واچھوں، لپی لپی وینے با پخلا در پسے واچھوں، لپی لپی وینے با پخلا در پسے واچھوں.
د ډیر سندرغاړي په دې خاطر چې خپل سندرې ثبت کړي یا ویډیو جوړ کړي بهر ته ځي، خو کچرې دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپل وطنوالو ته رسېدلی وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي لاول نه په خپل ګران افغانستان کې مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو، همدغسې مزار شریف، ننګرهار، پکتیا، لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو دی د کلیپ مناسب دی که نه مناسب ځایونه شته دي پکې ښکلی دی. نو هغه خلک دي چې څوک ورته تاجکستان ته ځي رقص پکې وکړي داسې سندرې مونږ بېخي داسې کلیپ جوړونه هم نه غواړو. باید هر هنرمند ته پکار ده چې په خپل وطن کې په خپل افغانستان کې کلیپ جوړ کړي.
نو بل د ثبت خبره ده، یعنی دلته معیاري سټوډیوګانې نشته چې ثبت وکړي یا که ډېر قیمت یې ثبتوي؟
هو دلته څه داسې سټوډیوګانې شته دي چې هغه دومره پیسې اخلي چې زمونږ وس نه ورته رسېږي، خو کار یې داسې چندان کار نه دی، ډېرې زیاتې پیسې اخلي. نو داسې سټوډیوګانې بیا دلته شته دي چې هغه مونږ سره بیا مغلته مونږ نوم ثبت کړو، مونږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې ثبتوي.
په افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې نمانځل کېږي، خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دي ویلي. له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه؟
مور ته مې ویلې ده، د مور ورځې ته. میندې خو ټولې میندې دي، خو خپل مور هر چاته ګران نه وي که نه. ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلي دي، هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی دی او شعر د صابر ملنګ دی. داسې مور ورځې ته میلی ده هغه سندره به زه درته زمزمه کړم چې ژوند اوس بیل تا غم خورې مورې زب چات کوم غک چې مورې مورې
نور هیوادونو په چاپی رسنیو کې کالم ډیر لوستونکي لري. کالم څه دی، څنګه لیکل کیږي او له نورو ادبي او ژورنالیستیکو ژانرونو سره یې توپیر په څه کې دی؟ په همدې اړه مو له مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپیژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباري ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن د هغو نه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره ډېر ښه مسایل بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه اخباري ژانرونو نه کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي، او زه فکر کوم چې پختو ته هم دمدغه پختونخوانه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروی ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، اوس دا توپیر ډیرو ته نه کېږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه. تاسو چې خپله دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګړېدای شي. حال دا چې تبصره ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کیدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کیدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کیږي.
او زموږ په د اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، او یو څه طنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نور البشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغه هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوال د لیکلو په وخت باید مراعات کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کیدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوی شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغه څه مستقیم مناسبت او اړیکه کنی وي، نو باید په خپل منځ کې ارتباط ولري چې واه د بل نه جلا نشي. او په دې اردو ژبه کې دغه یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې، چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا څلور پنځه مسایل راوړل، او هر پاراګراف په یوه موضوع وه، او په یوه کالم کې به پنځه شپږ دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړه، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ، څه ډول پکې ځای وای؟
او دا طنز به یو ارتباط لري د موضوع سره. داغس نشي کېدی چې موضوع وایو طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا داغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي؟
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي، او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي، او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کالم چیرې شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یو پیخه تشریح کړي کنه کیدې شي لنور زینو هم کالم شروع سی
او مقدمه خوص پا لیکنو کم خلق نخو خیی چه لکا پخواب چه خلقو بویل چه دا حقیقت تی و دا جوات خبره دا و بیا با یو یا دو پره که را پا هم دا غصیت للای و بیا بی ورست اصلی موضوع تا را غلی و نو مقدمه خوص پا لیکنو کم مناسب نده او کالم که خوب بیا بیخی مناسب نده زکر دی کالم ساحه دی ام دومره پراخه نده دی ساحه نمی مطلب دا دی چه کالم لکه چه نومی دی کالم پا اخبار یا دی مجله پا ځانګړی یا محدود ساحه کې راځي نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نشول لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي مینهوال هم لري او خلک انتظار وي هره ورځ چې اخبار کې د پلاني کالم ولولي دغلته کالمونو داسې مینهوالو نه موندل حتی په دې اړه بحث ونه شو ولې
او یو خود داسې دی چې دلته چا لکه تاسو چې ووایې په کالم باندې بحث نه دی شوی په کالم باندې څوک نه دی غږېدلی دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی یعنې د کالم چاته نه دی ور زده کړل شوی نو یو دا خبره ده بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي بحث پرې وشي او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته ور وښودل شي او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي
ننګیال صاحب تاسو د سانسور خبره وکړه که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې
نو سانسور خو یو د اختناق پزایي چې هغه په لیکوال هم هاوی وي مسلط وي او لیکوال ناخود آگاه کله ځان سانسور کړي خپل لیکنې سانسور کړي او یو دغه دی چې ادارې لیکوال سانسور کړي د لیکوال لیکنې سانسور کړي دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنېږي او هغه سه قوت چې په کار د لیکنه کې نه پاتې کیږي نو په اړه لیکنه کې سانسور ښه نه دی دا یوازې کالم پورې اړه نه لري اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال د احساس کې چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي
مثال یو موضوع ده یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي هغه خپله موضوع څه ډول تعقیب کړي
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي مزیدار به وي ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې ځکه چې دا سم نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په هغه چوکاټ کې خپلې خبرې خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي قانع صاحب چې کالم لیکي که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کړي دی د خپل مدعا دپاره چې هغه په وروسته دی لیکي د دې دپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي دپاره یوه مځکه وي چې دای په هماغه مځکه باندې خپل فصل وکړي او بیا یې راټول کړي
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا خپله لیکي تقلید کوي په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلیده ځان ساتلی وي څه باید وکړي
ځمکه باید هر چا خپله وي البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدای شو دا دغسې نه دی چې موږ چې په عام هغه کې هغو ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی خو مطالعه ډېره ضرور ده د ټولو ادبی لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده. او د ما په فکر اوس کالم دې حد ته رسیدلی خصوصا په نورو ژبو کې چې هغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی، یعنی د ادبی ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی. نو د دې نه باید ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپله چمتو کړي وي او موږ ته پالنه باید د دې فصل د خپله وکړي، دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي، مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي، د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی، او ځینې کسان چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی، هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا هغه خپله ځمکه ده، خپل چوکاټونه دي، او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کیږي.
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي، او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي، هغوی ته به مو خبرې څه وي، هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ.
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي. په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا داسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي. پکار ده چې په دې رابطه کار وشي، کالم معرفي شي، کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې اظهار نه شي، خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي. نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي، او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی، نه کومه علمي ناسته شوې ده. باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي، که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني، او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي، او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي. او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانیستل شي، او یو نوی مضمون کالم وګرځي، ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي.
درنو اوریدونکو، روانه راډیوي مجله د ډاکټر محمد اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
گمان می نشی چلا سنمی درور سیجی، گمان می نشی چلا سنمی درور سیجی، تد آسمان لمنا زد دیوالون سیوری، زد اجل د جلوهلو د تنز مکی ما، زد اجل د جلوهلو د تنز مکی ما، تد وریز د پاغندو د پلوون سیوری، ند کوم فکر غیر شوم، ند کوم گل انزور شوم، ند کوم فکر غیر شوم، ند کوم گل انزور شوم، شوم د تشو بوړو کاغذونو سیوری، زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، په ما کې ښکاری د دی کور د گناهونو سیوری، پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي، پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي، لکه په ګور د رپیدلو بیرغونو سیوری، د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ میراب ته، د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ میراب ته، ښه شوه چې خیال کې خو در رسی د لاسونو سیوری، شش وجه خیال که خود در رسی دلاسون سیوری. اوس
کوم طرف تزه زرب دینیگی اوس کوم طرف تزه زرب دینیگی زمایا بدر کلار فیک پیگی زمایا بدر کلار فیک پیگی چم طرف تزر بدلیگی اس کے چم طرف تزر بدلیگی زمایا بدر کلار فیٹکے گی زمایا بدر کلار فیٹکے گی
دزوانے تندرا در تهلا دریا دی